رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې ځان زرانه ایسو زیم تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. په جنیو کې د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس پیل شوی دی او په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري چارو استازي خبرداری ورکوي. د وچکالۍ پایلت چې په 2013 کال کې د ملک په اکثره برخه تاثیر کړی دی، په دغه جنګ ځپلي هیواد کې 3.6 میلیونه خلک د کات سره مخ دي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زه نظرانه یوسف سعید درته لولم. د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې د جنیو کانفرنس د سشنبې په یعنی پرون د نومبر 28 د سلورو لویو غونډو په ترسره کولو سره پیل شو. د جنیو کانفرنس چې 2 ورځې دی، چهارشنبې د نومبر 28 اصلي غونډه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال خبریالانو ته ویلي دي چې د جنیو کانفرنس د بروکسل په کانفرنس کې د 4 کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو د مرستې ارزونه ده چې 2 کاله پرې اوښتې دي. درنو اوریدونکو، په دغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله سره هم خبرې کړې دي. د دغه غونډې په څنډه کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله د ایران د بهرنیو چارو وزیر جاوید ظریف سره هم ملاقات کړی دی. دغه دواړو مشرانو په افغانستان کې د پرمختګ او د سولې په مختلفو اړخونو باندې خبرې کړي دي. ملګري ملتونه وایي افغانستان اوسمهال د 16 لسیزو لخوا د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی او دغه وچکالۍ د دې سبب شوی چې په 10 زره افغانان خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف پرون د سه‌شنبې په ورځ ویلي دي چې یوازې 3 کال شاوخوا 230 زره افغانان د وچکالۍ له وجې په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې د خپلو کلو او سیمو خوشي کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان وایي په وچکالۍ ځپلو سیمو کې افغان اړ شوي دي چې 3 وخته ډوډۍ ونه خوري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل څاروي خرڅ کړي او یا هم ښارونو ته لاړ شي. یونیسف وایي چې په وچکالۍ ځپلو سیمه کې یو شمېر افغانان د ژوند د بقا دپاره حتی خپل ماشومان د ولور د پیسو په بدل کې واده کوي. د یونیسف د شمېرو له مخې په هرات او بادغیس ولایتونو کې دغه وچکالۍ مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې پرون د سه‌شنبې په ورځ غزنی ته نږدې د امریکا د پوځ 3 غړي د سړک د غاړې ماین په چاودنې کې وژل شوي او 4 نور زخمیان دي. ناټو په یوې اعلامې کې ویلي دي چې په ټپیانو کې یو هم د امریکا د پوځ یو قراردادي غړی شامل دي. بیان وایي چې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې تر څو چې د یادو منصبینو په اړه د هغوی کورنیو ته معلومات نه وي ورکړي، تر 24 ساعتونو پورې به نومونه خپاره نه شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا یو پلټونکې وسیله د مریخ په مخ لیږلې وه چې دغه رسیدلې ده. د 100 میلیونو کیلومتر واټن د بریالیتوب خبر راغلی دی. استول شوی مشین په مریخ کې خپل هدف ته رسیدلی دی. دغه مشین ته 2 کلن ماموریت ورکړل شوی چې د مریخ د منځحال احوال معلوم کړي او دلته ساینس پوهانو ته راولیږي. ساینس پوهان تمه لري چې آن سایټ به داسې معلومات راغونډ کړي او ناسا ته به یې راولیږي چې د مریخ ډیر ناسپړلي رازونه به څرګند شي. مریخ ته رسیدلی ماشین به د سیارې د منځ حال احوال، د تودوخې درجه او داسې نور معلومات راټولوي. د خیبر پختونخوا په حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په رفتار کې د ګړندیتوب دپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. دا خبره د وزیر اعلی ویند اجمل خان وزیر په یوې خبري غونډې کې کړې ده. د یادونې وړ ده چې شاوخوا 1 کال کېږي چې د پاکستان حکومت قبایلي سیمې د پاکستان د خیبر پختونخوا د صوبې سره یو ځای کړي دي. د پاکستان پارلمان په دې لړ کې د پاکستان په اساسي قانون کې یو بدلون رامنځته کړی و. او په پاکستان کې د پښتون تحریک چګورنی مشر محسن داوړ امریکا غږ ته ویلي دي چې هغه ټولې ګنګوسې دروغ دي چې وایي د ده او د منظور پښتون ترمنځ اختلافات را پیدا شوي دي. هغه وایي چې دغه ټول د پاکستان د پوځ او نور هغه کسان چې غواړي د پی ټی ایم مبارزه د مشکل سره مخ کړي دغه ډول خبرې خپروي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي. هله ده چې هېرې نه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. په ننګرهار کې د پاکستان کونسلګرۍ کې د ویزو ستونزه اوس هم په ځای پاتې ده. زبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
جلال آباد ښار کې د فوټبال لوبغالی مخې ته هر ورځ سلګونه کسان ولاړي، لکه قیامت، لچا ورور، لچا خور او لچا میرمنه، خو دا هر څه د ویزیا خصو پسې ګالي. ځینې یې همدغلته له ماښامه د دیوالونو څنګونو ته ناستي، شپشي او سهار خو ډېرې تش لاس بیرته ستنیږي. ډېره ستونزه میرمنو ته ورپېښه ده، وایي پولیس یې په ډانګو او کنداغونو وایي. وی وی پخوا به د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته ستونزه وه، اوس به اول حکومتي مامورین په پاسپورټ ټاپه وایي او وروسته به قونسلګرۍ ته د ویزې پسې وروړل کېږي، ځکه نو پر حکومتي مامورینو د پیسو اخیستو پراخ تورونه دي.
ټاپی ته یو کس ولاړ دی، منظم جوړ کړي، 15 کسان ټاپی ته کښېني، امضا وکړي، دغه وکړي، نو مشکل نشته. موږ ته پوښتنه دا یو کس ناست دی، یو ګنټه کې یو پرچه ټاپه کوي.
زمون والی سے دغه درخواست خیر له یو کس تعین کړي، دغه فرمی دی والی دنه دی ولا ټاپه کې بیا خلکو ته ورګي.
ډیر سپینګری او ناروغان به خود شي خو ویزی نه کیږي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي ستونزه په دوی کې نه، قونسلګری کې ده. د والی ویان عطا الله خوګنه
ولایتي اداره پټول تبان سر د قونسلګری اړوند د ویزو ستونزې د حل په موخه د بهرنی چارو ادارې په همغږي خلې ځلې وکړي. متاسفانه چې هغه هوکړي چې زموږ د بهرنی چارو ادارې سره او قونسلګری ترمنځ شوې وي، د قونسلګرۍ مسؤلینو وفا ونه کړه. دوی ژمنه کړې وه چې هره ورځ به تر 1100 نهایي 1400 پورې کسانو ته ویزې ورکوي. په داسې حال کې چې دوی اوس یوازې 800 کسانو ته ویزې ورکوي، چې دا حجم ورځ تر بلې زیاتېږي. د دې تر څنګ دوی ژمنه کړې وه چې د 2 میاشتو په موده کې به قونسلګرۍ د ویزو چاره خصوصي سکتور ته سپاري. متاسفانه چې دا چاره هم ترسره نه کړه.
بله لویه ستونزه ولایتونو ته د وربیلو شوو ورځو ده. خلک وایي عدالت په کې نه دی شوی. ځینې داسې ولایتونه شته دی چې سلګونه کسانې دا څو میاشتې زی راځي خو ویزې یې نه کیږي. موږ هڅه وکړه پر دغه مسله ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ له چارواکو سره هم وغږیږو، خو هغوی په دې اړه څه نه وایي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې پښتو VOA.com.
د نړۍ د ډیرو ملکونو وزیرانو او استادو په هغه کانفرنس کې ګډون وکړو چې د افغانستان په هکله په جنیو کې کیږي. د امریکا غږ خبریالی لیسا شلاین نور تفصیل را لېږلې. په دې رپورټ کې واوري.
دوه کاله مخکې نړیوالې ټولنې د افغانستان د 4 کلن انکشافي پلان سره د 1500 میلیارډ ډالرو مرستې تعهد وکړو، او اوس په جنیو کې دغه کانفرانس په 2020 کال کې د افغانستان سره د مرستې د تعهداتو د کانفرانس نه مخکې یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې په بیلوبیلو ساحو کې د اصلاحاتو د انکشاف اندازه معلومه شي. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال توبی لانزر وایي چې په دغه کانفرانس کې به په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د مبارزې او د نورو مسایلو په باب دا معلومه شي چې افغانستان په دې به خپل تعهدات تر کومې اندازې پورې عملي کړي دي. هغه وایي
And that people who have been engaged in corruption are brought to book, prosecuted, arrested and put in jail if found guilty.
خلک چې په اداري فساد کې برخه لري، دا غوی عادي تعقیب شوی دی، زندانی شوی او که مجرم ثابت شوی نو د قید سزا ورکړ شوی ده. دا د دې کانفرنس اصلي هدف دی، او په دې کې هم شک نشته دی چې دا کاملا طبیعي خبره ده چې په دغه کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې او د روانو شخړو په باب هم بحث وشي. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال ښاغلي لانزر دا هم ویلي دي چې سږ کال د فبروري د میاشتې په آخر کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وویل چې دې ته تیار دی چې د طالبانو سره بې له کوم قید او شرطه د سولې خبرې پیل کاندي. په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې دپاره نوي فرصتونه پیدا شوي دي، ښاغلي لانزر وایي چې هغوی به دغه مسله د جنوب په دې کانفرنس کې مطرح نه کړي. هغه وایي
It's a conference about development first and foremost, but we've carved out some space. Senior officials won't just be
د کانفرنس کې به زیات بحث ول د انکشاف په باب وي، مګر مونږ به ځینې مسلې د کانفرنس په موقع هم مطرح کړو. په دغه موقع به لوړ رتبه استازي په ودانۍ کې نه وي چې په کانفرنس کې ګډون وکړي. زه فکر کوم چې هغوی به د کانفرنس په څنګ کې په افغانستان کې د سولې، ثبات، تجارت په باب بحث وکړي. په راتلونکي کال کې د افغانستان د جنگ او د شخړو څلوېښت کاله پوره کیږي. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال ښاغلی لانزر وایي چې د افغانستان ډېر خلک اوس سولې ته فوق العاده زیات لیواله دي. هغه دا هم ویلي دي چې نړیواله ټولنه کولی شي چې په افغانستان کې د سولې، امنیت، تجارت او انکشاف راوستلو کې مرسته وکړي او هم ورته رهنمایي وکړي. مګر هغه یو ځل بیا ویلي دي چې د سولې هڅې باید په خپله د افغانستان د خلکو په مشرۍ مخ په وړاندې لاړې شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو استازي خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله د زرګونو خلکو ژوند د خطر سره مخ دی. په موکړی د امریکا غږ د خبریال جسکیسټر رپورټ ته زامن مومندی د تلوري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د ادارې لپاره د خاص استازي مرستیال توبی لانزر پرون د سه‌شنبې په ورځ د جنیو په کانفرنس کې دغه تبصره وکړه. د دغه کانفرنس هدف د افغانستان د کوششونو لپاره په بین المللي پیوستون باندې ټینګار کول دي چې پرمختګ او ثبات پیاوړی کړي. لانزر څرګنده کړه څلور لسیزې کېږي چې په افغانستان کې جنجال او بې‌ثباتي ده. دوی ویلې وچکالۍ د خوړو څلورمه درجه کمښت پیدا کړی دی، شرایط یې قاطع ته نږدې شوي دي چې بې ثباتي پیدا کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د ادارې لپاره د خاص استازي مرستیال توبی لانزر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
This year so far 675,000 people have returned from Iran to Afghanistan. And at the same time, half a million people have been forced from their homes in the country. Why? Because of ongoing violence.
پروان کال کې له ایران نه افغانستان ته 615,000 تنه مهاجر راستانه شوې دي او په عین وخت کې 500,000 کسان په خپل هیواد کې مجبور کړی شلو چې خپل کور کله پرېږدي. علت یې دوامداره تاوتریخوالی او وچکالی ده. لانزر وایي د سه‌شنبې د ورځې کانفرنس د هغو کوښښونو په باره کې لومړی کانفرنس دی چې غواړي په افغانستان کې پرمختګ پیاوړی شي، مګر د ویلې برخوال مشران به په دغه هیواد کې د سولې او ثبات په راوستلو باندې هم خبرې وکړي. دی وایي بین المللي ټولنه د سولې، امنیت، تجارت او پرمختګ په برخه کې مرسته او لارښوونه کولی شي، مګر د څرګنده کړه چې د دوی لپاره باید دغه مرسته او لارښوونه دوامداره وي او دغه پروسس باید د افغانانو په مشري او ملکیت وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا ولسمشر وایي چې د مرکزی امریکا د هوادونو کډوالو ته د راتلو اجازه نه ورکړوي. په موکړی دی رپورټ ته
ولسمشر ترامپ وایي متحده ایالات یوازې د هغو خلکو هرکلی کوي چې له قانوني لارو هیواد ته راداخلیږي.
دا کار له ډیرو کلونو راهیسې روان و، اوس لا ډیر خلک را روان دي ځکه چې زموږ اقتصاد ډیر ښه شوی دی. پخوا به خلک همداسې بې اسنادو را روان ول، له دې وروسته به داسې نه کیږي.
تیرونۍ د امریکا سرحدي ساتونکو پر هغو سلګونو کډوالو اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ چې د مکسیکو څخه یې امریکا ته د ننوتلو هڅه کوله. ولسمشر ترامپ د سرحدي ساتونکو د مرستې لپاره زرګونه سرتیري سرحد ته لیږلي دي او د اوښ کې بهوونکي ګاز کارول یې هم سم کار وباله.
ضرورت چې استعمال کړي ځکه چې ځینې ډیر قوي کسانو رامنډه کړې وه او دوی غاز استعمال کړ. خلاص خبره دا ده چې هیڅوک زموږ نه نشي راتلی پرته له دې چې قانوني اسناد ولري.
د مکسیکو پولیسو هم لسګونه کسان ولیدي چې امریکا ته یې د ننوتلو هڅه کړې وه. د امریکا سرحدي ساتونکي وایي دوی هم نهش پته کسانی ولیدي چې غیر قانوني را داخل شوي. په خپل کډوال وایي په هندوراس کې له بې وزلۍ څخه راتښتېدلي دي او امریکا ته له ننوتلو پرته بله چاره نه لري.
موږ مجبور شو چې له زوره کار واخلو او ترامپ مجبور شي چې موږ پرېږدي. دا دروغ دي چې دوی قانوني لار راته جوړوي ځکه چې زموږ شمېر ډېر دی او امکان نه لري.
ولسمشر ترامپ د مکسیکو پر سرحد دیوال جوړولو د پلان پر عملی کولو ټینګار کوي او پرونی یو ځل بیا وویل ک کانګریس د دیوال د جوړولو بودیجه منظوره نه کړي دای به په اجرایوي فرمان سره د فدرال حکومت دفترونه وتړي.
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د ټولې نړۍ ځوان فوټبالران د خپلو اتلانو په قدم باندې د تلو خوب ویني او غواړي اروپا ته لاړ شي. د دې رپورټ تفصیل درته زامن مومند در لولي.
په جزیرې کې د یکشنبې سهار دی او دوه محلي ټیمونه یو بل ته د ماتې ورکولو لوبه کوي او د اندالوسین د لیگ دریم ټیم ادومره تماشاچیان ځان ته نه راجلبوي، مګر د المادا افریقا لوبغاړو فوټبال د کورنۍ معنا لري. د دغه ټیم نوم د افریقا د روح معنا ورکوي چې د یو څو محلي لوبغاړو سره یو ځای له مهاجرو نه جوړ شوی دی. په دغه ټیم کې د نوو لوبغاړو په مدغم کېدو مرسته کوي. د جیریز د لا فارونترا د اورګاډي په سټیشن کې له میش نه وروسته لوبغاړي له کافي څکلو نه خوند اخلي. د دغه لوبغاړو په قطار کې مودونې دیا دی چې دوه کاله پخوا له سینیګال نه راغلی دی.
Viaje pues fue muy duro la verdad es que
Nadia وای د او نور له سنګال نه په کشتۍ کې تینریف ته راغلله او دغه سفر لس ورځې ونیولې. دا وای دا واقعا سخت سفر و او په دغه ډله کې هر کس دا فکر کاوه چې دا سفر به ونه کړي. دا وای د دوی سره د سکول اوبه خلاصې شولې او ډیر زیات کړاوې وګاله. دا وای د خدای په فضل دوی خپل هدف ته ورسېدل. د نادیا د ټیم ملګری بشیر ادلف دوه میاشتې پخوا جی ریس ته رسیدلی و. ادلف نو وایي دوه هفتې د جی ریس د فوټبال کلب سره لوبه وکړه، مګر کوچ ورته وویل دا لوبه نشي نوره کولی ځکه چې صحیح اسناد نه لري. ادلف نو وایي کوچ ورته وویل ولاړ شه او المادا افریقا کلب پیدا کړه. المادا افریقا درې کاله پخوا جوړ شوی و. کله چې محلي لوبغاړو یوه ډله مهاجر ولیدل چې په پارک کې فوټبال کوي، اکثره وخت لوبغاړو جنجال کوو ځکه نو محلي لوبغاړو ریفری نه پیدا او هغه الجاندرو بینیتیزو ځکه نو بینیتیز یو ټیم جوړ کړ او د هسپانیا د فوټبال ټیم یې تشویق کړ چې دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي. بینیتیز نه وایي نه دوی له صفر نه شروع وکړه، په خپله سرمایه ګذاري وکړه او زیاته کړه چې دغه ټیم هر کال له صفر نه شروع کوي. داسې ښکاري چې د ډیرو لوبغاړو لپاره بینیتیز د پلار حیثیت لري. د رئیس په حیث د رول د کلب نه په اخوا هم شته.
Cuando termina el partido no podemos dejarlo que se vuelvan a ir a buscarse la
بینیتیز نو وایي د موږ د میش په اخر کې دوی ته اجازه نه ورکوو چې د پخوا په شان ژوند وکړي، د ترافیکي اشارو سره شان خرڅ کړي او موټرې پرېمینځي. دی وایي دوی له فوټبال نه زیات نور څه ته ضرورت لري. دی وایي دوی ته اپارتمانونه پکار دي چې په لارو کوڅو کې د وده کېدو مخه یې ونیول شي او صنفونو ته هم اړتیا لري چې ژبه زر زده کړي. دی وایي دوی ملاتړ ته ضرورت لري چې دوی د بشري قوې مارکیټ ته داخل شي چې دا وښایي تنوع منفي نه بلکې مثبته ده. سیاسي پناه اخیستل او قانوني اسناد لاسته راوړل کلونه وخت نیسي. د یو ثابته کار پیدا کول ناممکن دي. د کلب د ملاتړ باوجود عدلف ته مشکل ده چې داسې یو کار پیدا کړي. پخوا په دې عقیده و چې ژوند به په هسپانیا کې بهتره وي، مګر بې له کار نه ژوند دلته مشکل دی. المادا افریقا د لسګونو زرو مهاجرو نه چې هر کال اسپانیا ته راځي یوازې د کم شمیر سره مرسته کولی شي. د دې هدف دا هم دی چې د ګډې جذبې له لارې رویه بدلولی شي. د ټیم د غوره کولو مبارزه روانه ده. غټه ستونزه د پیسو د پیدا کولو ده چې د فوټبال دغې کورنۍ ته پرمختګ ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا یو پلټونکي وسیله د مریخ پر مخ لیږلې ده چې هغه خپل هدف ته رسیدلی. د دغې خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د سلګونه میلیون کیلومتر واټن څخه د بریالیتوب خبر راغی. استول شوی ماشین انسایټ مریخ ته ورسید. دغه ماشین ته دوه کلن ماموریت ورکړ سوی چې د مریخ د منځ حال احوال معلوم کړي. ساینس پوهان تمه لري چې انسایټ به داسې معلومات راغونډ کړي چې د مریخ ډیر ناسپړلي رازونه به څرګند سي.
موږ به د تودوخې درجه او د مریخ د نور فزیکي وضعیت څېړنې هم وکړو. یو ماشین به مریخ منځته 15 متره او یا 14 فوټه ورکوز شي چې هلته څه حال دی.
د ناسا ساینس پوهان هڅه کوي په دې پوه سي چې مریخ 2 میلیارد کاله پخوا څنګه جوړه شوې ده. د مریخ په اړه ترلاسه کیدونکي معلومات به له دې ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د شمسي نظام په اړه د پوهاوي نوې دروازې خلاصې کړي، او عام انسانان به په دې پوه سي چې له دې خاورینې ځمکې هاخوا نړۍ لویه ده.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د یوکرینی کښتۍ او درولو په سر د مکسیکو او کیف تلانجې د زیاتېدو سره سم د اوکراین پارلمان د 1.5 ورځو لپاره د پوځي حکومت د اعلانولو طرح تصویب کړه. پام وکړئ دې رپورټ ته چې برېښنا عمر خیلی درته لولي.
د اوکراین او روسیې ترمنځ اړیکې د یکشنبې له پیښې وروسته نور هم کړکېچنې شوې. لږ تر لږه شپږ اوکراینی ماڼوګان ټپیان شول او کښتۍ د روسیې لخوا ونیول شوې. اوکراین سمدستي د کښتیو او ماڼوګانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. وضعیت دومره خراب شو چې د اوکراین ولسمشر د پوځي وضعیت د نافذېدو غوښتنه وکړه.
یک پرزیدنت یک ورخوونی غولونه کومه
د اوکراین د ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه د اساسي قانون پر رڼا کې ما خپل فرض ادا کړ، او د نوومبر د 28 نیټې څخه مې په ټول اوکراین کې د پوځي حالت د انفاذ امر ورکړ. دا 15 کال لې چې روسیې زموږ د هیواد په وړاندې جګړه روانه کړې ده، خو د اوکراین په جنگي کښتیو باندې برید دا یرغل یو نوی پړاو ته واړوه.
پارلمان د ولسمشر پروشینکو غوښتنه ومنله او پوځي وضعیت سر له سبا عملي کیږي. د 2014 کال نه راپدې خوا چې د روسیې سره د کریمیا د الحاق نه وروسته د مسکو او کیف اړیکې خړې پړې شوي، دا لومړی ځل دی چې اوکراین دا ډول اقدام کوي. ناټو د اوکراین ملاتړ کړی او د مسکو اقدام یې غندلی دی.
د اوکراینی ماټوګانو او کښتیو په وړاندې د پوځي قوت استعمالول هیڅ توجیه کېدای نه شي. موږ په روسیه غږ کوو چې هغه اوکراینی ماټوګان او کښتۍ چې پرون یې نیولي ژر تر ژره خوشې کړي. موږ دا هم وایو چې له زغم نه کار واخلئ.
اوکراین په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي هغې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره د دې وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
امریکا به هغه بندیزونو ته دوام ورکړي چې د کریمیا د غصبولو له امله یې پر روسیې لګولي دي. د روسیې لخوا د وضعیت دا ډول خرابېدل به دا مسئله نوره هم پیچلې کړي. روسیه باید د نړیوالې سولې او امنیت په اساس خپل غیر قانوني چلند بند کړي او په اوبو کې د ټولو هیوادونو د آزاده تګ راتګ حقونو ته درناوی وکړي.
روسیه بیا ادعا کوي چې اوکراینی کښتۍ د روسیې اوبو ته د اجازه پرته ننوتلې وي او هغوی یې پارولې دي. مسکو د ولسمشر پروشینکو لخوا د پوځي وضعیت نافذېدو باندې نیوکه کړې او ویلي چې هغه هڅه کوي خپل شهرت د مارچ میاشتې د ولسمشریزو انتخاباتو مخکې ډیر کړي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کابل نه قندهار ته د وارداتي بریښنا د پایو د ودرولو کار د زابل تر مرکزي برخو پورې رسیدلی. پاموکړی د عزیز الله پوپل رپورټ ده.
کندهار ته د برېښنا د رسولو لپاره د برېښنایي پایو د درولو کار له غزنی څخه تر کلات ښار پورې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د برېښنا د انتقالولو په دې پروژه کې د غزنی د مرکز او کندهار تر مابینځ 1,308 پایې شاملې دي چې 345 کیلومتره اوږدوالی لري. د کندهار برېښنا شرکت حوزوي رئیس امان الله فاروقي امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د پایو د درولو لویه برخه کار بشپړ شوی او د پاتې برخې د بشپړېدو لپاره هم په چټکۍ سره کار دوام لري.
په دې کې د 1,100 ټاورو د پونډیشنو کار خلاص شوی، د نور د عمل کار جریان لري او یوازې د امان ولسوالۍ په څنډه کې زموږ څه ناڅه کارونه چې هغه به هم په روانه میاشت کې شروع شي. دغه پروژه تر 2000 پورې باید ختمه شي. د لارې په مسیر کې د غزنی څخه تر کندهاره 15 سټېشنه چې په قرباغ، مکور، شاجوی، مرکز کلات او کندهار شرق سټېشن چې په دامان ولسوالۍ کې دی، دلته به 15 سټېشنه ولرو چې په لارې مسیر کې دغه دوه ولایت او څو ولسوالۍ د غزنی ولایت باید ورسره روښانه شي، چې په دې سره به انشاءالله د برېښنا ستونزه په نوموړو ولایتو کې پر مخ حل شي.
سره له دې چې غزنی او زابل نه آرامه ولایتونه بلل کېږي، خو د یادې پروژې د عملي کولو په کار کې چارواکي وایي چې له هیڅ ډول امنیتي ستونزو سره نه دي مخ شوي. دوی په دې برخه کې د ځایي ولسي مشرانو مرسته د پام وړ ګڼي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د یادې پروژې په بشپړېدو سره به کندهار ته په دوامداره ډول 1,600 میګاواټه برېښنا ورسیږي چې د تنبیر تر څنګ به د تولیدي فابریکو ټولې اړتیاوې هم ورباندې پوره سي. په کندهار کې برېښنا له تیرو لسو کالو راهیسې لویه ستونزه ده چې له کبله یې په دې ولایت کې 350 زیاتو صنعتي فابریکو خپل فعالیتونه په ټپه درولي. د کندهار اوسیدونکي هم د وارداتي برېښنا د کارونو چټکۍ ته خوشحاله دي او زیاتوي چې د بیروزګارۍ ستونزه به ورسره حل سي.
دغه جول تر څو ګورم نساجي د کمپنۍ د بنده ده، دغه سلس کمپنیان نورې بندې دي. دغه غټ ضرورت دی په سلهاو په زرهاو ځوانان دلته په کندهار کې بیکاره ګرځي، چې دغه برخه ورسي ډېر ځوانان پر کار شي، انشاءالله کارخانې به خپلې شي، ډېر ضرورتونه مردا راپسي.
په کندهار کې د جسر کمپنیان په لکیږي، خلق پر کار کیږي او داس نور پروژې خلکو ته برق او اسانتیا پیدا کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي چې د زابل په مرکز کلات کې هم د برېښنا د سنځي د حل لپاره یو لوی سب سټېشن جوړیږي. له غزنی څخه کندهار ته د کابل لاري د وارداتي برېښنا پر پروژه ټولټال 1,100,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د امریکا د پرمخې ادارې یو سایډ لوري ورکول کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه قربانه شافیا سردار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اورېدلې وي. د دری برخې خبرونه پیلېږي، زموږ سره اوسئ.